سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت وو بجو شي تاسو ازادي راډیو ته غواګیست وسم پام کړی د مهال خبرونه ته د ملګرو ملتونو یوې ادارې خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو کمی دل خای په افغانستان کې تر 2018 کال پورې له 1200 د زیاتو خطو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په یوه اجرایي فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پسیفیک د برخې مشر پیوس میټنن په جنیو کې وی خبري خوندې ته ویل چې دای د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېر اندېښنه لري. ښاغلی سمیت زیاته کړه چې د مرستو کمیدل په 2015 او 2018 کلونو ترمنځ د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتولو تر څنګ په افغانستان کې د هغوی 3900 میندو د امیدواره کېدو سبب شي چې نه غواړي حمل واخلي. د طالبان حکومت د طبي پیښو پر ضد مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان جوړولو خبرداری ورکوي. په اختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د پیښو د طبي پیښو پر ضد مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیار دی. د نوموړي په وینا من پاکې د دې پلان یوه بله برخه ده چې ښایي ترابي له نړیوالو مرستندوی موسسو غوښتي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې ښځې خوندي او غزمنوسي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل اکس پاڼه په ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثره روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګور سره مخامخ دي خبرې شوې دي. UNFPA په افغانستان کې ښځو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګولو پر اړتیا ټینګار لري.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو د ازادي رادیو د ځوان فکر د دیونې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه د ځوانانو هغه موضوع تیړو په ورستیو کې پاکستانی چارواکو په ځانګړي توګه په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې پر هغه افغانانو د ژوند ساحه راتنګ کړې ده چې په دغه ښارونو کې په موقته توګه میشتي او زیاتره یې درېمو هیوادونو ته د سفر نیت لري. په اسلام آباد کې په وروستیو کې د افغانانو د نیول کېدو په اړه باندې ګڼ رپورټونه خپاره شوي دي، که څه هم پاکستانی پولیس او امنیتي ادارې وایي دوی هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري یا د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې بیلابیل اجازه لیکونه چې د پاکستان حکومت ځینو افغانانو ته ورکړي دا ونه لري. خو د ازادۍ راډیو او نورو رسنیو رپورټونه ښیي چې په اسلام آباد، راولپنډي، لاهور، کراچۍ او د پاکستان په ګڼو نورو ښارونو کې هغه افغانان هم له ازاره وضعیت او د پولیسو لخوا د نیول کېدو سره مخ شوي دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اجازه لري. له بلې خوا داسې ښکاري چې پاکستان د هغه افغانانو د قانوني استوګنې اجازه هم راکمه کړې ده چې په اصطلاح په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړل شوې دي، پی او آر یا نور کارتونه ورکړل شوې دي. دوی په بیلابیلو کارتونو یا اسناد لرونکو ته خبرداری ورکړی چې په څه ډول او څومره وخت کې له پاکستان نه ووسي. تازه پرون داسې رپورټونه خپاره شول چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر له لویدیځو هیوادونو غوښتي هغه افغانان چې دغه لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشتي د مارچ د میاشتې تر پایه پورې له پاکستان نه وباسي. د دې خبرې د نااملي کېدو په صورت کې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی چې دغه کسان چې اوس په زیاتره په اسلام آباد، راولپنډۍ کې میشتي چې او درېمو هیوادونو ته یې د تګ قضیې په جریان کې دي، که دوی د مارچ تر پایه پورې ونه ایستل شي د دوی د ایستلو ګواښ هم کړی دی. خو افغانان ولی په پاکستان کې دي؟ ګن افغانان په کور دیننه لستون سره مخ دي، دوی بیرته افغانستان ته نشتلې، یا سیاسي ستونزې لري، او یا همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو لکبله چې په نجونو د مکتبونو دروازې تړلي، په ښځو د کار دروازې تړلي دي. افغانان په هڅه کې دي چې له افغانستان نه ووزي او اسلام آباد دریمو هیوادونو ته د تګ لپاره د دوی دمه ځای دی، او داسې یو ځای دی چې دوی پکې کولی شي هلته پاتې شي. خبرونه به پیل کو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي په نننۍ خبرونه کې په اسلام آباد کې میشت، په پاکستان کې میشت افغان خبریالان هریوه مینه اکبری او ظاهر بهاند، او په دې هیواد کې و میشت افغانه مزدلفه کاکړ به را سره وروسته یو ځای شي. یو افغان خالد مرادی چې افغانستان ته د پی او آر کارت هم لرلو دیپورټ شوی دی، دی به هم په خبرونه کې وروسته راشي. زه ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. ښاغلی بهان، له تاسو به یې پیل کو. دا مهال د تاسو د معلوماتو له مخې په پاکستان کې چې کم افغانان اوسیږي، په کومو کټګوریو تاسو ویشئ؟ کم ډول افغانان اوسیږي؟ یو خو هغه دي چې 50 کاله مخکې تللي، 40 کاله وبخي په لومړني مهاجرت کې د شوروي د یرغل پر مهال، له هغې نه وروسته چې د افغانان تازه دمې تللي دي. دغه افغانانو کې ځینې دي چې کارتونه لري د پی او آر، ځینې دي چې هغوی ته لنډمهاله اجازه ورکړل شوې ده په سیمه کې د استوګنې، او ځینې داسې دي چې اجازه نه لري د سفارتونو لخوا یې قضیه ثبت شوې دي او دغه قضیه روان دي. په دې خاطر چې تاسو فکر باندې کوم کټګوري افغانان د مهال پاکستان کې اوسیږي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، همداشان تاسو درنو میلمنو ته وړاندې کوم. الله فقط تاسو پوښتنه جواب باید هغه افغانان چې له تیرو دریو کلونو راهیسې دلته پاکستان کې مېشت شوي دي، ډیری هغه کسان دي چې د نورو ملکونو ته د کیسونه اپلای کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو ته ولاړ شي. نو دا هم باید په ډاګه ووایم چې په تیرو دریو کلونو کې دغه افغان کډوالو د دې تر څنګ هغه نورو کډوالو هم چې له پخوا دلته مېشت شو، له خورا ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو، او لبده مرغه دا آخري ایک لکه مثلا د امریکا هیواد ده کیسونه وځنډول، دا په خپله د افغانانو په خاص توګه د هغو افغانانو چې کیسونه یې اپلای کړي وو امریکې ته، او په انتظار وو، د انتظار شپې ورځې سبا کولې، دوی پر روحیه باندې سخته اغیزه وکړه. حتی ویلی شم چې د بېلګې په توګه په دل څو موده وړاندې یو ښځینه وه چې سکته یې وکړه، نیم بدن یې پای شو. نو فکر وکړئ چې حالت دغه حالت ده، او ډېر حالت ترنګلی ده، او دا نن هم داسې یوه پېښه وشوه چې یو ځوان خپل ځان فیصله خودکشي وکړه، چې دا په خپله دین ښکارندوی کوي بېرته افغانان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي او مخامخ به شي. او د دې تر څنګ پاکستان هغه هیواد ده چې تل یې افغانستان سره دوه مخی سیاست لوبولی ده، د دې تر څنګ ایران هم، او دا باید ووایم چې په وار وار یې دلته افغانان ځورولي دي، ځورېږي، پولیس یې نیسي، پولیس یې ځوروي، ځینې یې جیلونو ته اچوي، ځینې یې ډیپورټ سنترونو ته استوي، ځینې هم د محاکمو نه وروسته د درې میاشتې زندان کې تېروي او وروسته یې بیرغه نه استوي. دا په خپله یوه جفا ده چې د افغانانو سره کېږي. اما دا هم باید ووایم چې هېڅوک یې د پوښتنې نشته، متاسفانه دلته اصلا بشري حقونه د پښو لاندې شوي، اصلا څوک د افغان په قصه کې نه دي، اصلا افغان د انسان په سترګه نه ورته کتل کېږي. آیا دا لړۍ به تر څو پورې دوام ومومي؟ دلته د افغانستان د اسلامي عمارت چې ځان ته اسلامي عمارت وایي، بدبختانه
چوپه خوله ده، او اصلا د افغانانو فکر نه کوي. ښاغلی بهاند، چې دا موضوع چې راپورته شوې ده، پاکستان چې د افغان کډوالو سره کم چلند کوي، د دې اساسي علت د په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د اړیکو خړپړتیا به اغېز لري په دې کې؟
بالکل،
کنه واقعا پاکستان د پاره د افغانانو وستون زده او یو مشکل دی چې غواړي ځان خلاص کړي د ستون زنه.
خبره اصلي ستون زده په دې کې چې دلته هر شی کیږي، دلته مثلا پاکستان په دې هڅه کې چې خپل اهداف ته ورسیږي. اهداف یې دا دي چې تر دې چې افغانستان اسلامي امارات او طالبانو غوښتي دي، د طالبانو حکومت یې دا غوښتي چې د جی ټی پی په ځپلو کې دوی سره مرسته وکړي، اما هغوی یې نه ده ورسره منلی. دلته ولې بېرته پاکستان افغانان قرباني کوي؟ ولې دلته غچ له افغانانو څخه اخلي؟ خبره اساسي په دغه کې ده. له یوې خوا هسې خبرې کې نه، بلې خوا غواړي چې خپل اهداف یې دا چې مالي مرسته ترلاسه کړي. مالی مرسته له بهرنیو هیوادونو له غربي هیوادونو نه غواړي دا مرسته ترلاسه کړي. دا نړۍ به ولې دوام لري؟ تر څو به دوام لري؟ ولې افغانان تر دې حده ورسېږي چې فتنې څوک د پوښتنې شته او د دې تر څنګ ځورېږي، ځورول کېږي؟ حتی د شپې هم په هغه ښارګوټو کې چې افغانان میشت دي هلته چاپی اچول کېږي. د ورځې په اوږدو کې په سمه توګه تګ راتګ نشي کولای. له یوې خوا د ویزو نشتون، د بلې خوا د ښوونځیو نشتون، د ماشومانو ته د بلې خوا اقتصادي ستونزې. دا فکر کوي دا ټولې سره یو ځای دي.
مننه کوم ښاغلی بهان، بیرته راځو تاسو ته. مینه اکبری، تاسو مستړي مشئ خبرونه ته. تاسو په پاکستان کې میشت یې، یو له هغه افغان ځوانانو نه یې چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته تللی او اتمن به خپل دلایل لري د دغه سفر لپاره. دا مهال موږ بېلابېل رپورټونه ترلاسه کوو. ویل کېږي چې ستونزه یوازې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې ده، په نورو ایالتونو لکه په خیبر پختونخوا ایالت کې یا په بلوچستان کې دا ستونزې د افغان کډوالو لپاره ډېرې نشته دي. لنډکه راته ووایئ چې همداسې تاسو هم درکړې ده او که نه، د تاسو بل نظر دی.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسې نه. سلامونه تاسې ته ښاغلی بهان، ټولو لیدونکو ته. متاسفانه وایم په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو لپاره د ستونزې بېحد ډېرې دي، خو لیکن دا په دې معنا نه ده چې په خیبر پختونخوا کې مثلا د نورو سیمو کې چې افغانان اوسېږي هغوی ته ستونزې نشته. نه، بالکل داسې نه ده. هغوی ته هم په خپل حد کې ستونزې شته بېحد، خو لیکن کوم کسان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي، د دیو د ستونزې په دې ورځو کې بیخي د پاکستان تر هغه لوړ سیاسته پورې رسیدلې دي. د ښاغلي بهان خبرې بالکل زه تاییدوم. د پاکستان سیاست چې کوم ده، دا د افغانو کډوالو پر وړاندې داسې دوه مخې سیاست ده. دوی په خپلو خپره شوو خبرپاڼو کې یو څه وایي، خو د دوی پولیس چې کوم دي، چې کله چاپی وهي ښارګوټو ته دوی ځي د افغانانو د نیولو لپاره، خو هغوی برعکس کار کوي. اوس د پاکستان له حکومت له خوا څخه ویل شوي هغه کسان چې پی او آر کارت لري، هغه کسان چې د بل هیواد ته د سفر لپاره د سفارتونو لیټر لري یا ویزه ونه لري یا غیر قانوني راغلي وي، هغه کسان باید ونیول شي. خو د پاکستان پولیس څه کوي؟ هغوی چې کله یو ښارګوټي ته راځي، چاپه وهي د افغانانو په کورونو باندې، کور داسې لټ په لټه کې اته بیکونه چې دي، بیکونه دروازې را خلاص کړي، هغه ګوري، انوارې را خلاصې کړي، ګوري. ښه که ته په یو غیر قانوني شخص پسې ګرځې، خو غیر قانوني شخص په کور کې راشه، عادي تلاشي وکړه، ګیرې ته ویسه، خو ته څه حق لرې د خلکو انوارې ګانې راوشیندي، د خلکو بکسونه چې شخصي جامې پکې دي تا هغه راوشیندي، کورې په بد حال کې ورته کوي. یو نفر غیر قانوني بیا هغه په بکس کې نشي پټېدلی، نو ستاسې د تلاشي د بکسونو د لټولو څخه مقصد څه ده؟ آیا تاسو په غیر قانوني کسانو پسې ګرځئ؟
زه غواړم مینه همدا وپوښتم چې ولې دغه ډول اقداماتو ته د پاکستان حکومت لاس اچولی؟ د تاسو فکر باندې چې هلته د یوې کډوالې په توګه میشت یې، علتونه یې څه کیدلی شي؟
یو خو دا ده چې پاکستان چې ګوره، موږ او تاسې بار بار د پاکستان د حکومت د دغسې پرېکړې چې دوی د افغان کډوالو په وړاندې کوي شاهدان یو. بار بار چې کل هم بیا دوی ته مالی مرسته وشي له مسؤولو نهادونو څخه، دوی بیا د خبره واخلي، آرام کړي. چې کل هم د وږی شي، د پیسو وږی شي او هغه مقاصد یې پوره شي، بیا دوی د خبره راسته کړي چې بیا پیسو ته ضرورت شي، بیا یې ځینې مقصدونه یې د نورو هیوادونو یا د بشري حقونو یا د سازمان ملل یا همداسې نور مسؤول نهادونه، مسؤول ځایونه چې کله د دوی ځینې مقصد شي زور راوله په افغان. ولې تر کومه به زموږ افغانان زموږ افغان کډوال به د پاکستان د سیاست قرباني کیږي؟ چې کله هم پاکستان په یو برخه کې دوی بند راشي او فشار واچوه په مهاجرینو باندې. دا د نن موږ د داسې یو بد پیښې شاهدین یو په دې اسلام آباد کې چې زمونږ روحي حالت یې ډېر خراب کړی. یو ځوان چې تر اوسه پورې د ده هیلې ابتدایي هیلې نه وې پوره شوې، هغه ځان وژنه وکړه د ډېر ټینشن د ډېرې ذهني ستړیا له امله. زمونږ په خویندو باندې کله چې پولیس راځي هغه امیدوارې وي، ته خبرې چې د څه مشکلاتو سره مخامخ شي هغه نه رسنیز کېږي. ډېری شیان دې باور وکړي چې د رسنیو له سترګو څخه پټ پاتې کېږي، هغوی د شرم د لاسه نه شي ویلی. ډېرې زیاتې داسې پېښې شوي چې کوم خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی، له ډېره ډاره د زړه حملې پرې راغلي دي، ذهني حملې پرې راغلي دي. متاسفانه افغانان په اسلام آباد کې په ډېر سخت وضعیت کې دي.
مینا اکبري، دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې هغه خلک چې اسناد نه لري کډوالي، داسې نه ده چې یوازې پاکستان له دې ستونزې سره مخ دی؟ کله چې د کډوالو موضوع مطرح کیږي په دې برخه کې نړیوال قوانین شته، کنوانسیونونه شته، او هیوادونه هغه هیوادونه چې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي د دوی پر بنسټ باندې دا هیوادونه مسؤل دي چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې چلند وکړي. یو له دغه چلندونو نه دا دی که یو هیواد ته کډوال ورزي، په لومړني قدم کې د دې هیوادونو دنده دا ده چې که هغوی راجستر نه وي، ثبت نه وي، یا بله کومه داسې قانوني ستونزه لري، بیلابیل اسناد شته دی، بیلابیلې طرحې شته دی د کډوالو لپاره. مثلا یو کډوال که پاسپورټ ونه لري، ویزه ونه لري، دغه حکومتونه ورته یوه لاره لري چې راجستري کړي، یونیسیار ځان سره راجستر کوي. یعنی په یو ډول باندې کډوالو ته د استوګنې هغه که موقته یي که اوږدمهاله یي که لنډمهاله یي، د اجازې هغه جواز او شرایط برابریږي. په پاکستان کې دغه کډوال چې دوی وایي اسناد نه لري، مثلا یو کس د پاکستان ته تللی، ویزه یې خلاصه ده، د ویزې اخیستل او د اسنادو ترلاسه کول چې په اصطلاح قانوني حیثیت خپلوي، دا ممکن دي د افغانانو لپاره؟ ډېره ښایسته پوښتنه مو وکړه، ډېره
ښه پوښتنه مو وکړله. متاسفانه موږ همدغه شیان غواړو، کوم څه چې تاسې ویلي. اوس ګوره، هر هیواد له خپل ځان څخه قوانین لري. کوم کډوال چې هغه هیواد ته ځي باید هغه قوانین پلي کړي چې په هر صورت وي. مشکل همدغه ده چې دغه ته څوک نه ټینګیږي. اوس زمونږ افغانان چې کله هم دلته راځي په ویزې باندې راځي، ډېر کم داسې کسان شته چې په قاچاقي لارو دلته راشي. خو دغه افغانان چې کله ویزې ته اپلای کوي، په ډېر لوړ مقدار پیسې ورکړي، اپلای وکړي، د دوی ویزې په سیستم کې وي، په میاشتو میاشتو پاکستان ویزه نه ورکوي. یو خدا شو چې دا مشکل زموږ نه بلکې د پاکستان د حکومت ده. او بله خبر دا چې دا یونیسیار د څه لپاره ده، زه خو په دې باندې بیخي پوه نه شوم. موږ چې کله د قوانینو له لحاظه ګورو، یونیسیار مسؤلیت لري د افغان کډوال څه چې د ټولو کډوالو په مقابل کې، چې هغوی هغه خپله پالیسي چې کوم ده، خپلې کړنې چې کوم دي، هغه باید ادا کړي، کوم فرایض دي، کوم اصول چې کوم دي. خو لیکن د پاکستان کې چې کوم یونیسیار ده، هسې تش په نوم یونیسیار ده، هسې سمبولیک دفتر ده. کوم افغانم چې پاکستان ته راځي، زه د زرهاو کسانو شاهد یم، د سلهاو کسانو چې یو هم د یونیسیار د ثبتنام نه بغیر دلته نشته. ټول په یونیسیار کې سب دي، ټولو سره نمبر نشته دي، خو بیا هم پولیس ریپورټ کوي. زه داسې یو کس پېژنم چې دغه دوه درې هفتې مخکې زموږ د نږدې پېژندلو څخه و، پاسپورټ یې درلودو، څه و چې ویزه اکسپایر شوې وه، اپلای کړې وه، تر اوسه لا راوتې نه وه، وخت یې نه و پوره. د یونیسیار تریک نمبر ورسره و، د شارپ تریک نمبر ورسره و، نو د کوم سفارت لیټر هم ورسره و، فکر کوم د فرانسې. بوی ته افغانستان ته ولېږه. خا دا کس باندې که په افغانستان کې کوم څه وشي، او هغه د افغانستان په ملي ټلویزیون کې کار کوي په کلونو کلونو، خا دا کس بیچاره لاړل ته بدبخت ده، که خدای خبر هغه اوس شپې ورځې تېروي. یونیسیار یې غږ واورېدو؟ نه. سفارت یې غږ واورېدو؟ نه. مشکل هم دغلته ده. دا نهادونه چې کوم دي سمبولیک دي. اوس به تاسې د یونیسیار په فیسبوک پاڼه کې چې کومه خپره شوې خبر پاڼه ده لوستلې به مو وي، په هغه کې واضح راغلي دي کوم کسان چې پی او آر کارت لري یا هم د سفارت لیټر لري، هغه قانوني حساب هغه باید وباسل شي. حال دا چې دا کسان دلته قانوني حسابېږي، خو لیکن بیا هم دې خبرې ته څوک نه ګوري.
ما سره مننه کوم مین اکبری بیرته تر ترازو مزدلفه کاکړم را سره ده د پاکستان کې میشته دی افغان کډوالو نه ده اغلی کاکړ خبرونه ته ستړي مشي لتانه به اورو د محل تاسو خپل د غلطه دی وی افغان کډوال په توګه لڅستون سره مخی او د غری پټونه چې پاکستانی پولیس ل افغان کډوالو سره ناوړه چلن کوي مخکې ل دوه قدرمنو بلمنو سره وغږیدو دی غوی سرګندونه مو واوریدي تاسو وایئ د تاسو معلومات څه دي څه خپل د سترګو لیدلې حال څه مشاهده لرئ
ډېر زیات مننه زما خپل سلامونه تاسو ته د باسترونو مېلمنو ته وړاندې کوم په دې ټایم شروع او جوړ اوسي په پاکستان کې د افغانو کډوالو سره د پاکستان د حکومت پولیس لخوا څخه چلند واقعا ډېر زیات اندېښنې وړ دی او همداراز ډېر د خفګان وړ دی د دې چلند چې موږ وینو په خصوص په دا واخیرو کې د افغان کډوالو سره او چلند چې موږ سره کېږي په پاکستان کې د یو بشر په توګه موږ د خپل د یو مهاجر په توګه دا خو د نړیوالو قوانینو خلاف کړنه ده دا خو هغه بشر ته په احترام نه خیر کېدل دي هغه کسان چې هغه دلته قانوني اسناد لري په قانوني بڼه دي دلته وسیږي او خپل حال یې ځلې کړی دي تر څو دوی ونه څه کولای شي غیر قانوني توګه ووسی هغوی هم بې عزته سوي دي هغوی هم نیول سوي دي هغوی هم بندې سوي دي او هغوی څخه رشوت اخیستل سوي دي بېرته خوشي سوي دي کله چې تاسو اعلان کوئ چې موږ غیر نه قانونه کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده نو هغه کسان سره تاسو خپل دا برخورد وکړي چې هغه غیر قانوني ووسی خو دلته دی دومره بد چلند کوي چې د قانوني اشخاص سره هم دی همدغه چلند کوي او حتی په دې کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي چې متاسفانه زندانو ته استول شوي دي د زندانو وضعیت هم ډېر زیات خراب او چې حتی هلته بعضې سخت روغتیايي حالات خراب شوي دي د ناجوړیانو سره مخامخ شوي دي نه یوازې دا چې رواني حالات کې دي قرار لري روغتیايي مشکلات لري امنیتي مشکلات لري په پاکستان کې افغان کډوال او د 2020 کال را په دې خوا په بار بار دغه قضیه تکرار شوې ده په بار بار افغانان دغه خاصه قضیه ولسمې دي او په دې کې هغه افغانان چې راغلي د پاکستان ته هغه د دې لپاره راغلي چې د خپل وکولای شي په یو امن هیواد کې ژوند وکړي او د خپل وکولای شي د دې ځای څخه خپل نور راتلونکي پلانونه یا هم د راتلونکي ژوند لپاره کومه برنامه چې لري هغه دلته په مراحل کې به اولاد ته خو دې هغه خوندیتوب ته حسنا توجه نه کوي هغه کې په افغانستان کې راحت وي په افغانستان کې خوشاله هغه نه خوشاله چې د پاکستان په ډېر کم ژوند په ډېر کم بنزتي کې دې ژوند وکړي افغان کډوالو ته د پولیسانو د نیولو څخه مخکې د دې اقتصادي ستونزې ډېر به هغه کورونه چې د کرایې ډېر رخصت او افغان کډوال ته په دوه چنده کرایې ورکول کېدل د روغتیايي خدمات نه لري د دې ماشومان مکتب ته نه ځي تللی د دې کار کول اجازه دلته نه لري د دې ټول باوجود افغان کډوال صرف د خوندیتوب لپاره دا غوړه کړې او چا د خپل دلته ووسی او د دې ځای څخه نور یو ته ولاړ لیکن بیا یې هم په امن نه دی پریږه هغه چې په امن سیمنت وه هغه ټول مجبور شوی دی چې د پاکستان یو له امن
مختلفه کاکړ او بخې تاسو یاد ونه وکړه چې بد چلند کوي مثلا نمونی ویلې شي بلګي ویلې شي چې یو کس سند ولري پاسپورت ولري ویزه ولري د پولیس لکه څنګه غازیت کوي
کسان چې پاسپورت ویزه لري په لاس کې ده لیکن پولیس د دې د کوټ ورزې تلاشي ده پر اړوي رضام سره بیاي دی دا او ته باندې کی چې موږ ستاسو د ژبې افهام او تفهیم نه سو کولای یعنی موږ تاسو په ژبه نه پېژښت شي شوي او هغه افغانان چې د دې زیاتره چې نه پېژې په اردو باندې دې سره خبرې وکړي هغه هم د مجبوري لحاظ چپ کیږي هغه وړي بند د پولیس خانه ته کله چې الته ورل کیږي دې سره دا چلن کیږي چې تاسو شته اسناد لري ترجمانه ورل کیږي خبره حل فصل کیږي ورته ورل کیږي که تاسو غواړئ چې د دې ځای څخه آزاد شئ تاسو باید موږ ته رشوت راکړئ او د رشوت په مقابل کې به تاسو آزاد کیږي او هغه هم مجبور دي د دې لپاره چې افغانستان ته تګ نه شي کولای او په یوه په دې باندې که موږ دې ته رشوت ورنکو هیڅوک نه ستاسو موږ آواز واوري موږ به د شاه پر دا شکایت وکړو چې موږ اسناد یو موږ قانوني یو موږ په قانوني راغلي مجبور دي چې رشوت په مقابل کې به خوشی شي
مننه اغلی مزدلفه بهن صاحب تاسو د افغانانو وضعیت هم ساری خپل عمل په دې شرایطو کې چې یو افغان نشي کولای آزاد وګرځي دکان ته سودا پسې لاړ شي او پر لپسې دي پولیسو فشار لاندې ځینې خلکو په اسلام آباد راولپنډي او د پاکستان په نورو خارونو کې د دریم هوادونو ته د تک پنيت کلونه پی واوختل اقتصادي ستونزې د افغانانو څنګه دي یونیټ سیار خپل د پاکستان دولت یا یو څوک لکټر لګاوي چې قانوني دي مرسته ورسره شي کوي ځکه چې په دې شرایطو کې د افغانان چې هلته میشت دي او د پولیسو نه په بیر او ډار کې دوی اقتصادي په لور خپل ژوند څنګه تامینوي
مننه زړه ته لکه په سنا دا واقعي وایي خپل ځوان هم تر کې وایي نو په واقع په کوم ډول شي با کنه باور نه خبره وکړه اصل خبره دې کې دا چې حکومت او لمرته حادثه اما دلته موږ د نړۍ غوړوي افغانان د نړۍ غوړوي افغانان د جرمې کې نه شي افغانان د څلو کې نه شي اخر د مضمون نه دی لحاظ چې نه تر فقط نه دي چې د افغانان هغه د پاکستان کې دي چې او ځای سره موږ په کومه شوې په دې کې چې هغه چې په پام سره دغه په لارو کې او د دوه کمیته دا څنګه کتنه ما ته بنګي راغله چې وی اورو یې ځای په لاس دغه بهانه یې کوي چې ولا مشته دي دا سره او حالته حتی څو مشته چې ولا دا ولی دې پاتې چې په واسه دې دغه کې دا زمراسو یې حاضر پین دا یې بیا باور په خدای او په دغه ټولنې په موده کې یو وګړي ته یو افغان وګړي ته دا دی د څنګه د سپان د قادر مولانا ته وسره مرسته کوي نو نور نو له نورو غاټو په اړه ته افغانان د تا د کار د غنغري په څیر څه دي نشي تلای په خاصیت د دې کې په څو دي زبر په یو ځای او یا یو کار په یو ځای 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 ان دوت په دې پارک کې په پاکستان په بیره د جنونو کې همداسې په پلازمینه اسلام آباد کې د جنونو کې په څلګونو افغانان پرتی دي دا ولې چې پورته نه کوي ولې د چې په ټول نیول سره ویزه نه لري زه ستاره قانون دا شی وایي چې د پاکستان نوی قانون په دغه ویزه نه لري چې په دې کې په دې ځای کې سمیا کوي نو دا نه دي چې تاسو واخله جیل دې پکې پته دې نشته په دې اړه نو دا مو شپه په دې محکمې کېږي پس محکمې بیا په دې ځای کې کېږي او دې په لاره بیا د دې چې ګل چې ولې په دې ځای کې په چا نو کې چې انا نو حالات څه ډول سره دی او دا څه د بحثیا په دې کې راځي دا څه هغه کار چې ځان دې راځي چې دې وځو سره د عالمانو د کفایت د جنټې کانادا دا جنټې چې نه پای کړی دی وو افریقا اوس مو معلومه ده دې په تا مو معلومه ده چې ډېر په څه دی چې دا کوي څنګه نه دا روانه ده دا د تاسو ستو سره مخامخ دي یو څو د نن چې مې واسکین ده نو مې دې درې مې دې څنګه ستو دې دې چې افغان سره مخامخ دي په نن دې ته برګاش دې ډېر دې دا شاته ده افغانستان سره څه دی چې د ما یو څه خبره ده د دې نه لاره په افغانستان ته دا څه کیسه ده په لا بدن دی دا افغانستان سره څه دی دا افغان دی چې تاسو نه پریږدي خای څه څه ورته آیا د بشاري نه د کډم ما په شان په ترګو نه افغانان دا شم دي او دې سوچ کې چې څه وپره دي کوم مشوره دي په څو د بجو باندې و درایو په کړه کې چې دا غاسي موږ به عزت وسلی وو خو نه دوه نه دا عزت او ورور دا عزت په مړ کې د افغانان ته اصلن په دې چا یو څه کوې ولې بشري حقوقونه په پاکستان کې د کولان کې پر څو باندې کولان کې ولې د افغانستان زمينه د طالبان ته نه ځان کوي زه حکومت ما دا حکومت ولې د افغانانو تر کې
مننه کوم مننه کوم بهان صاحب مینا اکبری تاسو راته دا وایئ چې تاسو فکر باندې دغلته چې د افغانستان سفارت مثلا تاسو د یونیسیار په اړه باندې مخکې یادونه وکړه چې هغوی مداخله نه کوي مرسته نه کوي د پاکستان حکومتي ادارې او دولتي ادارې خو خپله هغه ادارې دي چې په اصطلاح کډوالو ته کډوالو ته ستونزې جوړې کړې دي. زه فکر کوم اوس به مې غږاوري د تاسو فکر باندې دي طالبانو حکومت پاکستان کې د افغانستان په سفارت باندې کنټرول لري دوی څه کولی شي نه کوي او کنه څه نشي کولی دي دغه افغانانو د ستونزو په کمی یا زیاتی کې؟
زمونږ اوسنی حکومت چې کوم د په افغانستان کې حاکم حکومت یا حاکمه ډله ورته وایو هغوی دننه د افغانستان د خلکو لپاره څه کړي دي د هغو لپاره به څه وکړي چې د دوی د لاسه را تښتېدلي دي و نورو هېوادونو ته هغوی په هیڅ صورت نه غواړي مداخله وکړي، که له لاسه یې هم وشي چې دوی وکولای شي د افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې میشت دي څه وکړي، خو لیکن بیا هم نه کوي. نو که هغوی څه کولای شو، هغوی به زمونږ نوی نسل چې د ځوان په نوم یادیږي هغه به موږ ته نه تباه کوو، هغه به نه راته برباد کوو، د خاورو سره به د هغوی هیلې نه خاورې کولې. زمونږ خویندې مکتب ته نشي تللی، زمونږ خویندې وظیفه نشي کولی، زمونږ ځوانان تنکي ځوانان هم چې باید دوی درسونه د تللی، دوی باید پوهنتونونه ویلی، دوی باید په ښه وظیفو کې ناستوی. نن سبا راغلی دی په دې پاکستان کې دوی په ډیرانونو ګرځي، دوی کثافات راټولوي، او کوم تر ټولو ګنده کار چې د هغه زمونږ همدا تنکي ځوانان کوي چې د کافر به هم زړه پې بد شي. نو نه، بالکل نه کوي، که د هغو څه له لاسه وشي نه غواړي څه وکړي.
دغلته لکه مخکې هم چې خبرې وشولې، یوه ډله هغه افغانان دي چې درېیمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، مثلا په لویدیځو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سره، یا مثلا اروپایي ټولنې هیوادونو ته، دې هیوادونو ته ځي. د دغه هیوادونو رول په دې برخه کې څومره دی؟ لکه هغه کسان چې واقعا مستحق دي چې دغه هیوادونو ته ورشي، دې هیوادونو ورسره ژمنې کړي، که د پاکستان له حالاتو نه تیر شو، امریکا او متحدین چې دغه افغانان چې زیاتره ته ژمنه ورکړې ده، یا لږ تر لږه هغه د اصول له مخې، د پرېکړو له مخې باید د افغانان وباسي، د دوی له خوا نه کارونو کې څومره ستونزې رامنځته شوي دي افغانانو، او دا د دې سبب شوي چې پاکستان کې په افغانانو فشار زیات شي؟
ډېر زیات که اوس مونږ او تاسې دا د امریکا کیسونه چې کوم P1 P2 SIV دا اوس ګوره، د ډونالډ ټرمپ له خوا څخه داسې یو پرېکړه ونیول شوه چې P1 P2 دا به تر دریو میاشتو پورې د دوی هر څه بند شي، تر هغه موده پورې مونږ ورسره پرېکړه کوو. دغه د افغانانو لپاره کوم کسانو چې د امریکا کیس درلودو چې په کلونو کلونو انتظار کړی، د دوی لپاره ډېره یو غټه روحي ضربه وه. د دوی هیلې ورسره تړل شوې وې چې داسې رقم یو کار مونږ انتظار وو څه وشو. نو دا خو د امریکا هغه څه و چې ویې کړي ټولې شهیدان یو. او بل دا چې که مونږ راشو، د فرانسه شوه، ځینې نور هیواد شو، ایټالیا شوه، داسې کسان هم زه پېژنم چې حال دا چې فرانسه او ایټالیا دا ډېری هیوادونه وایي چې مونږ د ښځو لپاره کار کوو. زه پوه نه شوم په دې باندې چې دوی د کوم هیواد د ښځو لپاره کار کوي. آیا د افغانستان ښځې دوی ته انسان نه ښکاري؟ دوی ته بشر نه ښکاري؟ څه نه ښکاري؟ په لسګونو په سلګونو داسې کیسونه د فرانسې، دا د ایټالیا، همداسې د دغه هیوادونو چې د ښځو دعوې کوي چې مونږ د ښځو لپاره کار کوو، دوی انټرویوګانې ترېنه واخلي، پس دربدري دا کسان دلته ورته راشي په سختي، ویزې په قیمته به یې واخلي، اخر هم کله چې انټرویو ورکړي کیس یې رد شي. په دې صورت کې چې همدغه مېرمنې د خبریالي ډېر ښه اسناد لري، کاري کړي، برنامې په ټلویزیونونو کې دي، په یوټیوبونو کې دي، دوی بیا رد کړي. خان، ته د کوم ښځو لپاره کار کوې؟ ستا د کیسونه د کوم ښځو لپاره دي؟ خو بیا کار راشو بل اړخ ته، یو خو زمونږ افغانانو ځینې مسایل کې واقعا بې اتفاقي. زه نه وایم چې ولې کسان نه ځي، نن سبا په افغانستان کې چې د الف تر یا پورې مستحق دي چې دوی لاړ شي یو بل هیواد ته ژوند دي جوړ شي. خو بیا داسې هم کېږي، د خبریال په نوم په سلګونو په لسګونو داسې کسان انتقالیږي چې هغه بالکل نه خبریال یي، نه مدني فعال یي، نه کوم سیاسي وني. هغه اصلي کوم خبریالان چې د ټول اسلام آباد ترې ډک ده، همدغلته په کلونو کلونو انتظار دی. بالکل هغه هیوادونه چې اروپایي هیوادونه شو، دا ټول په دې کې مهم رول لري چې متاسفانه دوی بالکل هغه توجه چې باید وکړي نه یې ده کړی.
یو اوریدونکي ته به ورشو، ډېره زیاته مننه، وروسته به بحث ته دوام ورکوو. د فقط یو دوه درې ټلیفونونه به هم زه راواخلم په خپرونه کې، بیا وروسته بیرته بحث ته راستنیږو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشي، غږ مو خپرېږي، مهرباني وکړئ.
مننه وروره محترم اجمل خان صاحب دې، قسمت پروان صاحب وروره، څنګه په خیر؟
سلامت اوسې، جوړ اوسې اجمل اند، مهرباني.
مننه اجمل خان صاحب وروره. نو زبم زانر ته ماری چکم، زم احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت څخه خبره کوم وروره.
ستړی مشه حق دوست، سبله کندهار ولایت نه، مونږ په پاکستان کې په اسلام آباد راولپنډي کې د افغان کډوالو پستون زغګیګو په ورستوي کې پاکستانی پولیسو او نورو امنیتي ادارو د افغان کډوالو په خلاف باندې خپل چلند ډیر بد کړی دی، نسی بندیانی او دا کمل مانه چې را سره دی دوی وایي چې ناسم وضعیت ورسره کیږي. په دې اړه باندې تاسو کومه تفسیره نظر لرئ؟
بله بله مننه محترم میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. رابسو دا ډیر ښه موضوع هم ټاکلی ده. ولله اجمل خان صاحب وروره په دغه ماجرو باندې ډیر موږ ځورېږو. هغه هر ویل هغه سهار کې چې مانا وي که په ایران کې که په پاکستان کې په هر دولت کې چې وي موږ ډیر په ځورېږو. او دغه یو ټیک ته زما سر نه خلاصېږي چې زه دا زموږ ابل حکومت هم دا اوسنی حکومت هم دی چې هغه حتی تر دې پورې چې دا اوس غږ سره یو ځای نه رسېږي که دا زموږ پر ولسي خلکو سر نه ګرځي. یعنې باید دا دغه څخه وروسته زه د پاکستان هم دا غوښتنه لرم چې زموږ ګاونډی هېواد دی او دلته رسمي هغه د جنرال ضیاءالحق په وخت کې دا ماجر غوښتل شوي دي. نو اوس بیا زه دغه تاریان یم چې دا دوی څنګه ناکې ځوروي او دا دوی په یوه بانه او بله بانه لارې هم بندوي. نو د پاکستان حکومت څخه ډېره غوښتنه لرم چې دغه ماجر وروڼه دي نه ځېوي، هغه که ایران که پاکستان. او اوس عربستان کې د محترمو میلمنو څخه هم دا پوښتنه لرم چې موږ څنګه کولای شو چې د دغسې ناخوالو مخه ونیسو. دا ولې داسې سره ځورېږو موږ؟ اجمل خان صاحب نو نور وخت منځای کوم ټول اوریدونکو سلام کوم ورور.
مننه. وروسته به بیا له میلمنو نه واورو چې دوی څه نظر لري چې څه کېدلی شي چې افغانان له دغسې ناخوالو سره په ایران، تاجکستان، د کوردی سیمو په ځینو برخو او نړۍ کې سرګردانه ونه اوسي. یو بل اوریدونکی هم راخلو نو بیا میلمنو ته رستنېږم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
سلام علیکم. کلام احمد عجل د روزګانس.
د روزګان ولایت نه ستړی مشي عادل صاحب، موږ د افغان کډوالو په ستونزو غږیږو په اسلام آباد، پاکستان، په نورو ښارونو او راولپنډۍ، کراچۍ، په دې سیمو کې. مهرباني څه نظر لرئ؟
نظر مې دغه دی، افغانستان هم ډېر بېوزله هېواد دی او بل دغه مجر ته زما دا خواهش دی چې راځي چې دلته بل ځای د نه ځي په خپل وطن دی یا خپل کور یا خپل ګور دلته دې راشي. میدا موږ مخته یو د نسیار و بین الملل المتحد دلته دوی ته ځایونه ور جوړ کړي خپل پر ځای دي سي. او نور خو الحمدلله دلته په هېچا د حکومت په سړي دغه اوسني امارت هېڅ کار نه دی درلودلی. یو داسې خلک خو نور ځایونه ځي چې مثال دلته تاوانونه پېش کړي په هغو هم کار نه لري او یو څه ډېر خلک به د اقتصادي مشکله څنځي خو دلته هم کار ولا اکثره برابر وي. نو دا ټوله پوره موږ په نړیوالې ټولنې وراچو زموږ افغانستان دی دا جنګو خواته بوتی یا شروعی د امریکا و نو اوس باید چې د مجرو سره یونیسیار و بین الملل مرسته وکړي او پاکستان د ایران حکومت ووایي یو څه وخت ورکړي چې په دو خلکو کار مه لري.
مننه کو. تاسو نظرونه مو اوریدل شول. زه به ورشم بیرته به له ښاغلي مزدلفه کاکړ نه پیل کوم. مزدلفه کاکړ، دغه اوریدونکي پوښتنې ته که ځواب ووایي چې وایي افغانان دې بیرته راشي خپل وطن ته. ډېره زیاته مننه. د دې په جواب کې وایم
چې هغه افغانان چې اوس د هېواد دننه دي هغوی چې عملاً هلته دي لومړی باید د هغوی دپاره تاسې هغه د ژوند اسانتیاوې البته د عام خلک نه هغوی چې اوس فعلاً فرض کړي دي د ژوند اسانتیاوې رامنځته کړي لومړی د هغوی هغه مخواهشات چې دي د هغوی هغه د ژوند ښه کولو دپاره کوم څه چې اړتیا او لازمه دي هغه باید پوره شي. دا افغانان چې په نورو هېوادونو کې پر ځان دونډې ظلم تېروي پر ځان باندې دونډې سخت حالات د تیروي دا بل دی پوسټ دا ولې تیروي دا دی د دې لپاره چې تیروي چې دی حالته په امن کې نه دی. دا حکومت لا خاص څه دی سره باندې کې چې څه ژوند خوندي دي لیکن کار دا نه ده. یا مینا اکبر یا موږ بل درون مل ما ولاست کړ افغانستان ته آیا دا د تضمینه ولای چې د ژوند په واقعي خوندي وو سي آیا دا دا ور کولای چې هغه ظلم هغه زیرونه چې تاسو باندې په پاکستان، ایران، ترکیه او په نورو هیوادونو کې کیږي، تاسو داغه څخه ډاډه اوسئ. موږ خپل په وطن کې تاسو ته ښه ژوند کول امکانات برابرو، خو دا هم نشي کولای چې لومړی د هغه کسان د پاتې په افغانستان کې دا اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ په همدغه سختو حالاتو کې چې بیا هم دا نه خو سوچ افغانستان ته ستانه شو، ځکه چې هلته واقعا موږ ژوند ته خطر دی، هلته موږ تعلیم نه لرو، هلته موږ کار کول اجازه نه لرو، هلته موږ خپل اهداف چې سم څه چې په نظر کې لرو کوم برنامه چې لرو نشو کولای، ځکه چې په افغانستان کې بخصوص د ښځو دپاره هغه یو زندان دی. هلته زموږ آواز اولاد ګڼل کېږي. موږ باندې تعلیم دروازې بندې دي، نو موږ به په دغه یو هېواد کې څه ډول وکولای شو ژوند وکړو.
مننه، سلامت اوسئ. رابه شم ښاغلي بهان ته. بهان صاحب، د مانګ د دوه اورېدونکو ټلیفونونه دلته دي. اورېدونکو ډېر راځي عموما له افغانستان نه زنګ وهي، د دوی تبصرې خوبي، خو د دوی په خبرو کې یو دوه خبرې ماتم جالبې وي. یو دا چې د افغانانو د دغې سترې دربدرۍ علتونه څه دي، ولې دوی دومره دربدره دي، ولې په خپل کور باندې نه بسیا کیږي. او همدا پوښتنه چې مزدلفه کاکړم جواب کړله، ولې افغانان نزی خپل هیواد ته کلن دی؟ راته جواب کړئ، مهرباني وکړئ.
علتونه ډیر دي خان صاحب، فقط یو علت دا ده چې افغانان تل په افغانستان کې له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو. یو انقلاب شي، یو وطن ښه جوړ شي، یا هم یو دربدري راپیدا شي، نو افغانان مجبور مکلف دي چې افغانستان پرېږدي او د خپلو د بچو د حلال روزي په خاطر سره مجبور دي ایران ته لاړ شي یا پاکستان ته لاړ شي. نو هماغه وجه ځي په دې وروستیو کې د جمهوریت سقوط ده. دلته خو اصلا خلک نه پوهېږي څه وکړي. کار نشته، باد نشته، نجونو ته د ښوونځي نشته. زیات ډېری خلک په خپل افغانستان نه ووت وسي. نو خبره ډېر ده یو کاروبار نشته، یو دلته باید د افغانستان اسلامي جمهوریت ځوانانو ته د کار زمینه برابره په تر هغه پورې چې د کډوالۍ مخه ونیول شي. تاسو جوته راسئ، ډېری افغانان په دا تېرو دریو کلونو کې پخوا به تېر دا په دا تېرو دریو کلونو کې ډېری افغانان په ډېر خطرناکو لارو ترکیې ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، لغنه یونان ته لوګان له ډېرو زیاتو ستونزو سره راته ورسېده. نو حتی ډېری اوبو کې په دښتو کې ورکړه. تاسو ته معلومه ده چې دا دوه نیم میاشتې مخکې د ایران او پاکستان په ګډه پوله 215 کسان، یعنې 215 کسان افغانان په بې رحمانه ډول ووژل شول. هېچا یې پوښتنه ونه کړه. دا ولې ټوله مجبورۍ تللي که چېرې په افغانستان کې کار نه وای، نجونو ته د کار په اصطلاح ښځو ته د کار زمینه وای، نجونو ته د ښوونځي وای، نو هغه وخت به کېدای شي دا کچه نوره هم ډېره زیاته راټیټه شوې وای. او هېچا هېڅوک بېرته نه ورسوي چې افغانستان پرېږدي او نور هېوادونه کې به دغه بدره ګرځي.
د دوو اوریدونکو چې یو له کندهار نه او بل غالبا له روزګان نه زنګ وهلی وو، نظرونه یې لرل، دواړو خواخوږي لرله، همدردي لرله، خو په عین حال کې پوښتنې او نظرونه لرل. تاسو د یوې افغاني ژورنالیستې چې دا مهال د کډوالۍ له ستونزمنو شرایطو سره مخ ده. کډوالۍ هم څو ډوله ده. ځینې خلک حرامو هیوادونو ته کډوال شوي دي، ښه دي. ځینې خلک په ډیرو بدو شرایطو کې واقعا افغانان کډوال دي. د دې دوو اوریدونکو په څرګندونو مو چې له افغانستان نه زنګونه وهلي وو، څه تبصره ده؟
ان صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. زه یو څه غواړم ووایم، دا چې په افغانستان کې اوس مهال دا چې اوس دغسې یوه ډله واکمنه ده، د ټول ژوند د الف نه تر یا پورې د ټول ژوند ګواښ ګواښ ده. نو دا ورور به هم د کوم ګواښ له امله به دغسې یوه خبره وکړله، بیا به انشاءالله څه موده پس بېرته به پښېمانه وي. زه دې ورور ته دا وایم، همدا اوسنی حکومت دی اول د هغه کسانو مخه ونیسي چې زمونږ دا ځوانان په بدو وضعیتونو کې ایران او ترکیې ته روان دي، دا دې بند کړي په افغانستان کې ورته د کار زمینه دې برابره کړي چې زه وکولای شم خپل ژوند په افغانستان کې وکړم. ته ماته د مکاتبو دروازې خلاصې کړه چې زمونږ خویندې او ورونه پکې وکولای شي په ډاډه زړه باندې او په هوساینې سره دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. زه دغه نن حاضر یم درشمه چې تاسو وکولای شئ. ته مونږ ته د دفاتر او د کار کولو دروازې پرانیسه، مونږ ته سهولت برابر کړه، مونږ ته امکانات برابر کړه، زه به درشم. زه غواړم چې په ټلویزیون کې وکولای شم د پخوا په شان کینم، خبرونه وایم، خبرونه مخکې وسم. دا زمینه ماته برابره که چې زه درشم؟ ها، مکتب بند، دفترونه بند، د کور نه وتلی نشیم. که وجلی غواړي چاته ورکړي، د ولور اختیار دی د پلاس کې. هر څه بند، هر څه واک د ده په لاس کې ده. ښځه څه وکړم؟ واغه زندان ته درشم. هلته د غشتو کسانو حقونه په امن کې نه دي، خوندي نه دي، ورکړل شوي نه دي، چې نه دي شوي، لا هم ګواښول کېږي. ښځه څنګه هلته درشم؟ نو بس حالات خو هلته هسې ښه نه دي. زه پوهېږم دا ورور به هم ډېر پښیمانه یې چې هلته ده. اوس په دې اوسني حکومت کې دا به هم ډېر چانسونه به امتحان کړي چې چېرته لاړ شي، خو کامیاب شوی نه ده. نو زموږ هېواد چې جوړ شي، مونږ دومره لیوني نه یو چې مونږ په دې پردي هېواد کې په داسې ظلمونو کې ژوند وکړو.
دا راته وایا مینا اکبری چې دا اوس خو یو وضعیت راغلی دی په پاکستان کې، په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې له یوې ورځې نه بلې ته په پراخېدو دي او په زیاتېدو دي. څه د تاسو فکر باندې کیدلی شي په ځانګړې توګه نړیواله ټولنه چې تعهدات لري د دغه افغانانو په حق کې چې هغوی په افغانستان کې په هغه ژمنو باندې د ډیموکراسۍ، د ولسواکۍ، د بشري حقونو د دفاع چې نړیوالې ټولنې کړې وي او د نړیوالې ټولنې ترخوا یې په خپله ټولنه کې د دې لپاره کار کړی، اوس زیاتره یې له همدې کبله له ستونزو سره مخ دي. د نړیوالې ټولنې په مجموع کې چې په هغې کې ملګري ملتونه، لویدیز هیوادونه، هغه ټول هیوادونه چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول هغه که په جګړه کې وو، هغه که په مدني فعالیتونو کې ښکېل وو، د دوی مسؤلیتونه د تاسو په فکر باندې څه دي؟
آن صاحب، د نړیوالې ټولنې کوم تعهدونه چې ول چې دوی باید په خپلو هغه تعهداتو باندې ژمن پاتې شي، متاسفانه د هر هیواد سره یې هغه خپل تعهدات وپالل، تر یو ځای عملی بڼه ورکړه. خو متاسفانه یوازینی هیواد چې نړیوالې ټولنې هم پرې سترګې پټې کړې دي، د بشری حقونو نهادونو هم سترګې پرې پټې کړې، هغه افغانستان ده. چې نه نړیوالې ټولنې خپل تعهدات پکې ورته عملي بڼه ورکړه، نه د بشری حقونو هغه نړیوال سازمانونه چې کوم دي، هغه نهادونه چې کوم دي. نو زه دې ته حیرانه یم چې د دې آیا نړیوالې ټولنې په دې لیست کې چې دوی خپل تعهدات کول افغانستان نه وو؟ خو افغانستان هم د دوه هیوادونو له ډلې څخه ده. نو ولې تاسې په افغانستان باندې سترګې پټوئ؟ کله چې په خارج کې یو مېرمنې یو ګوته زخم شي، یعنی عین تر کوم د یو پردي هیواد د چا لخوا نه، نو تر رسنۍ پې ډکې شي، څومره عکس العملونه وښودل شي، کسان زندان ته یوړل شي، د افغانستان یو نسل تباه او برباد شو، ښځې په دار ته وخېجول شوې، په زندانونو کې څه کارونه کې وشول، څومره ظلم او زیاتی. ولې د نړیوالې ټولنې څه شوه؟ آیا تر نړیوالې ټولنې د حالات نه رسېږي؟ هغوی ویني څه نه کوي. نو موږ دته حیرانه یو چې دوی د څه داسې فشار لاندې دي چې دوی د افغانستان په دې بد وضعیت باندې دوی چپ پاتې دي. زمونږ هیله، زمونږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه، د بشري حقونو څخه، چې دوی ځان ته د بشر د حقونو نهادونه وایي، دا ده چې تاسو په افغانستان باندې سترګې مه پټوئ. افغانستان هغه جنګ ځپلی هیواد ده چې خلک یې همیشه د پردي سیاست قربانیان دي. نو تاسو باید زمونږ لپاره د عقل یو څه وکړئ. نو آن صاحب، زمونږ د افغانانو حال به هله ښه شي چې دغه اوسنۍ واکمنه ډله، خو مونږ خو زه په دې ډاډه یم چې کلونه کلونه تیر شي، دا به سمه نه شي چې یو داسې حکومت راشي چې همه شمول وي، د نارینه او د ښځو حق پکې خوندي وي، قوم پرستي نه وي پکې، ټول وکولای شي په یو امن او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. چې هغه سي حکومت راشي، ټول خپل هیواد ته ځي، ولکه یو هم لیونی وي چې په پردي هیواد کې ژوند وکړي.
زه راشم تاسو ته، مزدلفه ته به ورشم، بیا بیرته راشم بهان صاحب ته. مزدلفه کاکړ، د تاسو فکر باندې د دغه نن مخکې دواړو میلمنو هم بهان صاحب هم مینا اکبری په دې اړه باندې وویل، دا د یو افغان ځوان د ځان وژنې په اړه باندې چې مایوسه کوونکې پېښه ده، شرایط په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې داسې ښکاري د پاکستاني چارواکو له څرګندونو نه چې په افغان کډوالو هلته د ژوند دغه کومه حلقه چې د هغه را پتنګېدو ده هغوی چې اسناد لري که نه لري د دوی له خبرداریو نه په ډاګ معلومیږي چې هر چا ته یو وخت ورکړی دی او زیاتره هغه وختونه او مدتونه هم زیات نه دي. دا کوم رپورټونه او خبرونه چې له پرون راهیسې لاندې باندې کېږي د مارچ اخر او د مارچ نه وروسته هغوی چې نورو هیوادونو ته ځي باید لاړ شي او هغوی چې کوم کارت ولري هغه هم په همدغه 2015 کال کې پای ته رسیږي. مختلف هغه اسناد چې لري یعنی لاغې ښکاري چې پاکستان په یو ډول نه یو ډول غواړي چې که اسناد ولري که ونه لري د افغان کډوال له خپل هیواد نه وباسي او یا تر فشار لاندې راولي. د تاسو فکر باندې حل لاره څه ده؟ څه شی کیدلی شي او څوک یې کولی شي چې د پاکستان کې دغلته د میشتو د میلیونونو چې یو کس دوه کس هم نه دي کډوالو ستونزه حل شي؟
ډېره مننه. زما په اند لومړی خو دا هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو سره یې وعدې کړې دي ژمنې کړې دي چې تاسو په درېمو هیوادونو کې اوسئ او موږ تاسو کارونه له هغه ځای څخه پروسس کړو، لیکن متاسفانه د درې کلونو په تېرېدو لا هم ډېر یا لږ بیا هم د دې کارونو نتیجه نه ده ورکړې. لومړی هغه هیوادونه چې دا ژمنې کړې دي باید ژر تر ژره عملي کړي، ځکه چې دوی ټول ته دا وضعیت معلومېږي چې افغان کډوال په پاکستان کې په څومره مشکلاتو کې راګیر دي. نو د دې کارونه باید چټک سي او د دې ژمنې باید عملي سي، او همدارنګه د دې تر څنګ نړیوال سازمانونه نړیوال باید د پاکستان په حکومت باندې فشار راوړي تر څو د افغان کډوالو د جبري ایستلو څخه ډډه وکړي. پخوا نړیوال سازمانونو د افغان کډوالو په مقابل کې د پاکستان د حکومت سره مرستې کولې، خو اوس هغه مرستې رالږ شوې دي او پاکستان د خپل سیاسي د خپل اقتصادي ولې د پیاوړتیا لپاره د افغان کډوالو سره د وسیلې په توګه کار اخلي. نو نړیوال باید تر دې باندې فشار راوړي تر څو دوی دغه مخنیوی وکړي. همداسې یونیسیار باید د افغان کډوال د خوندیتوب لپاره ډیر کار وکړي او هغوی دپاره هغه ژمنې چې دوی صرف کوي هغه صرف لفظي الفاظ پاتې نه سي، بلکې د دې ملاتړ وکړي تر څو هغوی په پاکستان کې د خوندي سي او د دې هیوادونو څخه ژر تر ژره هغه هیوادونو چې ورته وعدې ورکړې دي ولاړ سي.
ښاغلی بهاند، د تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ نړیوالې مرستې څومره رول لري له پاکستان سره؟ فکر کوئ چې که نړیواله ټولنه مثلا دلته خو به ځینې کډوال کیسونه ولري یا به قضیې ولري چې هغه به په پروسس کې وخت بنیسي، ځینې کډوال ښایي هېڅ قضیه ونه لري او لویدیځ هیوادونه یې هېڅ وخت ونه مني، خو دا په دې معنا نه ده چې د هغوی دپاره افغانستان ګوندې خوندي دي او افغانستان ته تګ کولی شي. مثلا حتی یو انجلۍ ده چې غواړي ښوونځی ولولي درس ولولي لویدیځ ته تللی نه شي، پاکستان یوازینی انتخاب دی د دې لپاره، اصولا حق هم لري د هغه بشري حقونو له اساس نه که ورته وګوري چې د زده کړو شرایط ورته برابر دي. نړیواله ټولنه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره څه کولی شي؟ که د ایستلو پروسه یې وي خواته کېږدو په هغې وغږېدو، دننه په پاکستان کې څنګه کولی شي د افغان کډوالو ملاتړ وکړي؟ آیا له پاکستان سره مرستې د حل لاره ده؟
اصلي خبره په دې کې ده چې پاکستان تل هغه هېواد ته چې وایم دا په خلکو کې راځي درېو کلونو کې افغانان سخت قرباني کوي دي او نورې قرباني کوي، فقط بهانهګیري کوي قرباني کېږي، فقط د همدې ډلې د خپل اهدافو د ترلاسه کړه مالي مرسته ترلاسه کړه څه خبره وکړه چې دلته بچو اغه وایي چې موزه هغه کوم شخصي کول په افغانستان کې نه مومم، دلته نه مومم، دلته کرای ورکوم او ته مرکوم. فقط یو ځای توګیر په دې کې ده چې دلته نجوم ته د کومدیو شتون درسته، اما د بل پای کې فکر کې دولت
غالبا چې د بهان صاحب غږ موږ سره
شخصي یا باندې تکرار کوم دلته وایم هغه کسان چې راغلي دي چې په تمه راغلي دي چې دا کوي او خپل خاطر یې کوم رسول زدا ده چې ورته پاکستان د نړۍ په دې کې افغانان اصلا نه مني اصلا په دې کې هیڅ کوم ترانس نشته ورته. فقط یو نه
مننه ام خغله بهاند مینا اکبری د تاسو فکر باندې نړیواله ټولنه درسته ده لکه مخکې مې چې خغلی بهان نه وپوښتل ټول افغانان استلی نشي له پاکستان او په پاکستان کې باید دننه د افغانانو لپاره د استوګنې شرایط برابر کړي تر څو پورې چې هغه لویه ستونزه چې تاسو ورته مخکې په خبرو کې اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې هغه ټول شموله یي او په ځانګړې توګه د ښځو نجونو حقونه پکې خوندي رامنځته کیږي شاید چې ګڼ شمېر افغانان اړ وي چې په پاکستان کې پاتې شي او دغلته ژوند ته دوام ورکړي نړیواله ټولنه څه کولی شي آیا د پاکستان سره د کډوالو د پالنې او سنبالښت په خاطر کې مالی مرستې به ګټه وکړه د افغان کډوالو لپاره
بالکل بالکل نړیواله ټولنه وکولی شي د تل په سیر باندې د دوی خوله په پیسو باندې ورپټه کی تر څو چې دوی وکولی شي خپل دغه سکړنې واپس کړي د تل په سیر باندې همیشه چې پاکستان کوم مشکل وو نو په افغان کډوالو باندې فشار راوړی او افغان کډوالې د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي نو دا ځل هم همدغه سیولو به روانه ده تر څو چې دوی وکولی شي خپل هدف ته ورسیږي وروسته له هغه نه بیا دوی خپل د فشارونه راکم کړي خو مونږ دا وایو تر کومه به دا فشارونه وي د 2022 کال تر اوسه پورې خو به هڅه فشارونه په افغان کډوالو باندې زیات شوی دي ولوم هغه کسان چې کلونه کلونه مخکې راغلي وو یا په دې دوه درو کلو کې راغلي دي نو په ټول باندې فشارونه ډیر زیات دي زه یو څه ته ان سیب حیران یم هغه کسان چې پی او آر کارت لري یا آی سی سی کارت لري نو کدا کارت دومره به اعتبار شي وی چې هر وخت یعنی دوی د دې بیامنی احساس وکړي احتمال د دې شته چې دوی هم وباسي خیدا یونیسیار په دې هواد کې د سل لپاره ده چې د یونیسیار یو نمبر چې کوم د تریک نمبر یا د یونیسیار پانه چې کوم ده یا د یونیسیار دغه کارتونه چې کوم دي چې دومره اعتبار نه لري چې حتی یو افغان وکولی شي په ډاډه زړه په یو هیواد کې وګرځيږي حال دا چې یونیسیار ځان ته داسې یو غټ هیواد دی دومره سرمایه غټ نهاد ورته وایي او دومره سرمایه ګذاري هم پرې شوې ده خیوالی دومره دوی تاثیر نه لري د دوی کارتونه د دوی کړنې د دوی خبرې ان سه یو صدر کنړیواله ټولنه ډیر ژر دغه سي سمخونه نسی او د پاکستان سره خبرې ونه شي زموږ ډیرې فیصدي ځوانان به ځانوژنې ته مخه کړي دلته د هر ځوان څخه یا د هر پیغله څخه چې ته پوښتنه کوي چې څنګه د ژوند څنګه تیریږي څنګه یې عادي احوال پرسی کې نو هغه درته په ځواب کې څه وایي انسیب وایي ولا زړه مې له دنیا را تور دی کاش مړ شم یا زړه مې د بېکې ځان مړ کړم له دې حالت نه چې بېغمه شمه د ټولو ځواب دا ده نو دا یو لوی ناورین بره مخ کې شي کده افغان کډوال سره دغه حالات ته دوی لا دوام ورکړي.
زه ډیره مننه کوم په دې هیله باندې چې افغان ځوانان په پاکستان کې دي که هر چیرته یې له دغه سی وضعیت سره مخ نشي او هغوی چې ورسره مخ دي له دې وضعیت نه وژغورل شي. د کډوالۍ ژوند ستونزې لري خو بالاخره د بریا په لور باندې باید ټول ځوانان هڅه او کوشش وکړي په دې هیله چې په ځانګړې توګه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند په وضعیت کې بدلون راشي. له تاسو مینه کاکړ، همدارنګه له بهان صاحب او مینا اکبری، بهان صاحب او مزدلفه کاکړ درې واړو نه مننه کوم. تر بیا ښې چارې، سلامت اوسئ.